د مشال رادیو په دې خبري غړې کې موزه نجیب عامر قربایم په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ مهم راپورونه زی پر ځای شوی نو کولای شي را سره پاتې شي او لروانو چارو ځان خبر کړي په سر کې پامو کوي خبرونه ته د کورمه په تازه نخټو کې 25 نور کسان وشل شوې دي د پاکستان فوج نن د جنوبي وزیرستان په دوو ضلعو کې ګرځبندې اعلان کړلې او د لبنان په بیروت ښار د اسرایلو بریټ خلکو ته درنا مرګ ژوبل راولې ده د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د کورم انتظامیه وای هلته د شیا او سونی ډلو ترمنځ په نښتو کې لکتر لګه 25 نور کسان وژل شوې دي د یادې ضلع مرستیال کمشنر جاوید الله مسجد پرون وخت مشال لډیو تول چې جګړه لومړی په چلامای چار دیوال او ټالو کونج کې پیل شوې او بیا نور سیمو ته غځېدلې ده چارواکي وای چې په دې تازه فرقې زونه خطو کې د لکتر لګه 25 کسانو وژل کېدو په خله ورته شوې ده خو دې دان دی ویلې چې په دې کې شیا او سونیان سومره دی او یا هم خزی او ماشومان پکې شامل دی او کنه چارواکي زیاتوي چې دا مرګ ژوبله لا غوړسته وخت ده چې د سونو خلکو یو لخر لومړی پر ټالو کونج او بیا پر بغن ورغله ولته کورونو دکانونو ته اور ورته کړی دی مرستیال کمشنر جاوید الله مسجد وايي انتظامیه د حالاتو قابو کولو هڅه کوي نومبر په 20مه وسلوالو په کوزکورما کې د مسافر لیکدونکو گاډو پر قافلې برید وکړ چې پکې د چارواکو ځای مشرانو په وینا د وژل شو شمیر 500 ته رسیدلی دی د بر او کوز جنوبی وزیرستان انتظامی نن د هغو ضلعو په ځینو تحصیلونو کې د پوځیانو د تګ راتګ پر مهال ګرځبندیز لګولو د نومبر په 22مه په خبرو شو دوه جلا جلا اعلامیو کې ویل شوی دی چې د بر جنوبی وزیرستان په لدا سیمه کې به د نومبر په 23مه یعنی نن د سهار لشپږو بیا د ماسخوتن تر 3 بجو او همدا ډول به د کوز جنوبی وزیرستان په شکی سیمه کې د سهار لشپږو بیا د ماسپخین تر 2 بجو ګرځبندیز وي ځای چارواکو ولست ویل دي چې پر دې مهال د بازارونو وتړي او له سفر کولو دي ډډه وکړي دا ګرځبندیز لا غوړسته لګول شوی چې په دروستیو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلي او جنوبي سیمو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې نن په دوه جلا جلا چودنو کې د یو پولیس ساتیر په ګډون دوه تنه وژل شوی دي د باجوړ د پولیس ویان محمد اسرار نن مشال لډیو ته ویل چې لومړی پیښه د لوی ماموندو په ایراب نومې کلي کې سهار 9 بجې هغه وخت رامنځته شوه کله چې اصغر نومې تن له کوره بهر چودنه وشوه په پیښه کې اصغر وژل شوی د پولیسو په خبره دویمه پیښه د ماموندو په مینا خوړ کې شوې چېرته چې پولیس سرتیری احسان کور مخې ته چودنه شوې په پیښه کې پولیس سرتیری وژل شوی او زوی ژوبل د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې د شمالي وزیرستان د ځایي خلکو استخباراتي چارواکو په وینا پرون ماښام د میرلې په موسکی کې په ډرون برید کې وو کسان ژوبل شوي دي ځایي خلک او استخباراتي چارواکي وایي چې برید په موسکی سیمه کې شوی چې عام کسان ژوبل کړي دي د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال لډیو ته ویلي چې ډرون هدف د وسلوالو په ټنځای وو خو هدف ترې غلط شو او ولسی وګړي پکې ژوبل شول د پاکستان حکومت د پلازمین اسلام آباد په ګډون یو شمیر خارونو کې د قانون 1/1/1 د فی په لګولو سره پر غونډو بندیز لګولی دی د اسلام آباد پولیسو په هغه ښار کې د فی 1/1/1 لګولی ده پولیسو د نومبر په 23مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ښار د امنیت خوندي ساتلو په غرض یې دغه ګام پورته کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خپل مشر عمران خان د خوشي کولو لپاره د نومبر په 24مه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی د پنجاب صوبې د کورنیو چارو وزارت هم د نومبر په 22مه په خبر شوی بیان کې ویلي چې د راولپنډۍ په ګډون به د هغې صوبې په لویو ښارونو کې د نومبر له 23مې تر 25مې د فی 1/1/1 نافذ وي او پر سیاسي غونډو او مظاهرو به بندیز وي په کوټه کې هم د 15 ورځو لپاره د بندیز د فی 1/1/1 عملي شوی د حکومت وایي د دې اقدام هدف په سیمه کې امنیت ټینګول دي صوبای حکومت د اقدام داسې مهال پورته کړی چې پرون په کوټه کې د تختول شوي لس کلن ماشوم مصور خان د خوشي کولو لپاره د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجي مظاهره وشوه امنیتی سرچینو ویلی چې د اسرائیلو نن د لبنان د سر خار بیروت په مرکزی سیمه کې هدفي هوایي برید کړی چې خار لړزولی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې پر ضد بریدونو ته زور ورکړی دی. د حزب الله المنار خپرونې د روغتیا وزارت په حواله راپور ورکړی چې د بیروت په باستا گاونډ کې په برید کې د لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. د لبنان ملي خبري اژانس ویلي چې په دې برید کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او یو اته پوړیزه ودانۍ هم ویجاړه شوې ده. د لبنان الجدید سټیشن په خپره کړې ویډیو کې لږ تر لږه یوه ویجاړه شوې ودانۍ ښودل شوې او شاوخوا نورې سخت زیانمن شوې دي. دا په دې اونۍ کې د اسرائیلو څلورم هوایي برید دی چې د بیروت مرکزی سیمه په نښه کوي، چیرې چې د اسرائیلو د حزب الله تر کنټرول لاندې سویلي خارګوټ په نښه کړی. حزب الله وسله واله ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډېرې برخې کنټرولوي. امریکا حزب الله ترهګره ډله ګرځولې ده. البته حزب الله چې سیاسي څانګه یې د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري، اروپایي اتحادیې یوازې وسله واله څانګه په تور لیست کې اچولې ده. د پاکستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 اورونو د سیریز لومړۍ لوبه سبا په یو لوایو کې کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د غرمې 12 نیمې او د کابل په وخت 12 بجې پیلېږي. د دواړو کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه به د نومبر په 25مه او دریمه د نومبر په 28مه کیږي. د دې وروسته د شلوریزو سیالۍ کیږي چې لومړۍ لوبه د دسمبر په لومړۍ نیټه ده. د دې نه مخکې پاکستان آسترالیا لوبډلې ته په 50 اورونو کې کرکټ سیریز کې ماتې ورکړې وه، خو شلوریزه سیریز یې بایللې وه. د خبر نو پای دا مشال رادیو دا درنو ریدونکو تاسو ته بل نه درکو چې دا خبری غړی ووري. د دې خبری غړی ځنی مهم رپورټونه ده. دي په کورما کې د شیعاګانو سنیانو ترمنځ جنگ دوام لري. مشهور دینی عالم سیاستوال او لیکوال مولانا خمزه بی پړاوی
د کابینه شیا او سنی د دوانه په شریک باندې تاویږي. زرګونو کلونو نه که شیګان دي که د سنی په نامه باندې پښتانه دي، دار پیړونه دی یو بل سره ژوند کوو. جګړه دا مسلکی نه ده، سیاسي جګړه د مذهب په نامه باندې راتپل کیږي. بلې خوا
ولې پاکستانی رسنۍ د کورمی غمیزې ته د پام وړ پاملرنه نه کوي؟ په دې هم رپورټ لرو. د سویلي وزیرستان په لدا او شکی کې نر ګربز ګرزبندیز اعلان شوی دی. خلک یې په اړه سوی
نن سهار نه د علاقې چې څومره سکولینه دي یا مدارس دي یا بازورینه اسپتالینه دي، دغه ټول بند دي. ټول خلک کورینه کې مسور دی، خلک تر ډېر لوی تکلیف ته دی.
د پاکستان مرکزی حکومت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د سبانی احتجاج د هر ممکن مخنیوي هڅه کوي. رپورټ پلرو. په کوټه کې د تختول شوی ماشوم مصور خان د خوشی کول لپاره احتجاج نن هم روانو. په تورخم کې د مزدورانو لستونزو مو هم خبرو.
دوی زمو سره بیخی 15 کیلو شایم په خوراکي توکي نه پریری. مو سره کومه ګنده غوټه دا مو سره نه پریری. مولې اجازه نه راکړي چې د افغانستان لويسو لیا د افغانستان او پاکستان لراوړو.
په کورما کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه روانه ده چې پکې د ضلعي انتظامي تر مخه له دواړو خواو نه د 25 کسانو د وژنې راپورونه دي. دا جګړه د کورمې په جلامۍ چاردیوال او ټالو کونج کې پیل شوې چې وروسته دا بیا مختلفو سیمو ته غځېدلې. په جګړه کې یو شمېر کورونه، مارکیټونه او دوکانونه سوځول شوي دي. له ډېرو سیمو نه خلک په وتلو هم مجبوره شوي دي. په سیمه کې دا جګړه تر هغې وروسته پیل شوه چې د نومبر په 28مه د مسافرو لیږدونکو پر قافلې وسلوال برید شو چې پکې تر 500 پورې کسان وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. تر اوسه چا د هغې حملې ذمهواري نه ده منلې، بلخو امنیتي او انتظامي چارواکي وایي هلته د حالاتو کنټرولولو هڅې روانې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا غږونه د الیزول لورې پر بګن سیمه ورغلیو د مسلح کسانو دي. د جمعې په مخام اچانک جګړه تر خخیدلو پس په سوونو خلکو باندې مشتمل یو لخکر لومبه ټالو کونج وهلو او بیا پر بګن سیمه ورننوتل. په دواړو ځایونو کې د مقامی خلکو کورونه، مارکیټونه او دوکانونه تر لوټلو پس پورته ورونه ور واچول شول. دا علاقه د سنیانو دي چې پکې نه یوازې مالی تاوانونه اوریدلي بلکې ځاني زیانونه هم شوي دي په سیمه کې د جګړې پر وخت یو شمېر کسان بترک شوي هم دي. په پیرکایوم کې د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار پر 28 نومبر مشال رډیو ته ویلي لا الیزو د شیاګانو یو منظم لخکر پر مسافرو د شوي خونړي برید بدل اخستلو لپاره ور باندې هغلته جنگ مسلط کړی دی. حکمتیار زیاتوي دا یو وحشي عمل دی چې لکه نور بدمنی سره مخامخ کړی دا
یدي مو شدید الفاظ باندې مزمت کو او حکومت نه دا مطلب کو چې دغه لشکر کشه سکوم سرغنا دی او خلاف د سخت کروي وکړل شي او سنی کوم پر امن دی.
بګن سیما د کوزی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې په زورګونه د وتیزو قبیله خلک آباد دي او هغلتا په لزګونه دوکانونه مارکیټونو باندې مشتمل یو غټ بازار دی. یاد علاقه شیا مش سیما د الیزو سره نږدې شاوخوا 2 کیلومترو په فاصله کې پرته ده. د زیارت په ماسپخین د هغې علاقې په 2 ځایونو کې د شیا مسافرو پر کاروان برید شوی و چې پکې د ضلع انتظامی پولیسو او مقامی مشرانو تر مخه 46 کسان مړه شوي ول. که څه هم د سنیانو مشرانو یاد پیښه غندلې خو د سیمې په شیاګانو کې دا تاثر لاړ دی چې نور نه په 12 اکتوبر پر مقبلو قافله د شوي برید بدل اخسته شوی دی. په هغه پیخه کې 10 تنان مړه او 13 زیات زخمیان شوي ول. په الیزو کې د شیاګانو یو مشر ملک دلدار حسین مشال لډیو ته پر 28 نومبر ویلي کله هم چرته څه وشي نو په بګن کې ور باندې لارې وتړل شي او بله پر دغه هم خفه دي چې اکثره د دوی خلک هم هغلته تر بریدونو لاندې راځي. حسین زیاتوي په سیمه کې پر مسافرو تر برید پس خلک کې لا کابو کېدلو بهر شوي ول.
دې روډ کې کم از کم 200-300 کسان لږ بند دا د پرشنار توریان مړه شو نو خلک تنگ شو. بله لاره نشته، بله طریقه نشته، خیر کوي بشه خوراک نشته، ډیزل نشته، پیټرول نشته، بیماری نه کیږي، ښه نه کیږي، بد نه کیږي. بس یې چې مړ یا موړ ما پښتو کې ما خبره ده بس دی وجې نه جنگ به حق شو بس ګورو بچ.
بلخوا د ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود مشال لډیو تویلی په جلمای چار دیوال او ټالو کونج کې د شیاګانو او سنیانو ترمن جګړه تر پیل دلو پس دا یو شمیر سیمو ته غزیدلې. مسعود زیاده کړي چې په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات وړیدلې دي. چارواکي وایي تر اوسه ورته د 25 کسانو د مړ کېدلو تصدیق شوی دی. ډیپټی کمشنر دا هم ویلي چونکه دا جنگ اچانک شروع شو او بلد سیمی حالات د خرابیدلو نویت په لویه کچه دی نو دومره وسایل نه لري چې مخه نیولې وا. انتظامی چارواکي وایي د سیمی حالات په خرابولو کې تر 200 زیات کسان لاس لري چې نشاندهی تر کېدلو پس د هغوی لیست تیار شوی دی. چارواکي وایي په سیمه کې جګړه د ودرولو لپاره کوششونه روان دي. کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چې ور باندې خونړي جنګونه هم شوی دی. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه پیل شوې وه. تر هغې پس د سیمې لارې په بشپړ توګه بند دي او هغلته کنوایانې د بوتلو په ذریعه د خلکو تګ راتګ ستونزه حل کیږي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د باجوړ نوګۍ څخه سیاستوال او دیني عالم مولانا خانزیب وایي په کورمه کې دا وخت روانه فرقیزه جګړه فتنه ده. نوموړي د مشال لډیو له خبریال سره له مومن سره په خبرو کې د سیمې پر خلکو په خاصه توګه پر عالمانو غږ وکړ چې روانې جګړې ته د پای ټکی ایښودو لپاره خپل کردار ولوبوي.
وکمنګه وګورو د بیت الله د کابینه شیا او سنی دا دوانه په شریک باندې تاویږي، په شریک باندې طواف کوي. بیا د کورمې په دې سیمه کې د زرګونو کلونو نه زمنګ دا جون چې کم دی که شیګان دی که د سنی په نامه باندې پښتانه دي دا پیړو نه دی یو بل سره جون کوو. جګړه دا مسلکی نه ده. که مسلکی جګړه وي نو دغه مسلکی اختلافات خو په پنجاب کې هم شته دي، دغه مسلکی اختلاف دا په ایران کې مشه، په سعودي عربستان او په ټوله اسلامي نړۍ کې شته دي.
مولانا صاحب او به استاس
او سیاسی جګړه د مذهب په نامه باندې راتپل کیږي په دې خاطر
استاس خبره پر کوم په ټولنی زور سنوي کې دغه د مسلکونو بیلابیل ځوانان بیلابیل خلک هغه دغه د نفرت مواد خبري نو چې څوک دغه کار کوي هغه ته څه ویل غواړي او څوک چې د مذهب په اساس باندې د مسلک پر اساس باندې یو بل وژني هغه ته څه ویل غواړي
دا سیدا چې د وژنې اجازت خو د اسلام پرانا کې چې موږ ځان ته مسلمانان وایو الحمدلله اسلام هم منلې دي نو د یو مسلمان د پاره د بل مسلمان او کلمه گو وژنا په یو شکل باندې هم جایز نه ده که کم شکل کې د چا وژنا روا شوی ده نو په اسلام کې دا غي وضاحت شته دي او دا کم څه روان دي دا بالکل فتنه ده دا غي سره سره کم شرنګیز مواد چې خورول کیږي د یو بل د اشتعال د پاره ځکه تاسو ته ویما د قران آیت دی وی ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوان بغیر علم خدای پاک مونږ ته په قران کې تعلیم راکړي چې هغه څوک چې د غیر الله بندگی کوي داغه معبود ته به هم بد نه وي داغه معبود ته به هم کنزلی نه کوي هغه بستا حق معبود ته کنزلی وکي د اسلام د سوري لاندې مونږ یوي پیغمبر هم یو دی قران هم یو دی خدای پاک هم یو دی نو د دینه پسو په کار دار چې مونږ د مسلکونو په نامه باندې د یو بل د وجنې نه ډډه وکړو
تیر ورځ زمنګ خبرونه وا پاغي کې دغه سیمه ځوانانو موږ ته دا خبره وکړلې چې ځنی عالمان دي په دغه سیمه کې سنی شیا هغه ځوانانو ته دا نه وچی ټوپک مر اخلي نو دغه عالمانو ته څه ویل غواړي
زه دغه عالمانو ورونو ته هم دغه غږ کوم چې د شیګانو په پلو کې دي که د سنیانو په منځ کې دي په کار دار چې د اسلام پر وړاندې کې د یو مسلمان وجنا دا داسې ګڼل شوی دا لکه چې دا ټوله دنیا سړی ورانه کې دومره عظیم جرم دی د بد مرغه نه د کور میدانه زمنګ دغه دواړه الخونو ته چې کوم مذهبي مشران دي نو هغه کردار هم نه ادا کوي په کار دار چې دغه سیمې علماو ته مونږ دا غږ کوو د اهل تشیورونو ته د سنین ورونو ته چې تاسو دغه مذهبي مشران راپاسئ دا اور مړ کوي په خپل منځ کې جرګه وکړئ سلا وکړئ د امام باړه د جوماتونو د دواړو نه د امن غږ پورته کوي په پاړی چینار او صدق کې د پښتنو دښمنی نشته په خپل منځ کې دا خو د زمانو نه د یو بل سابادو په دغه پاړی چینار کې به سنین اوسېدل مونږ ورغلي په پاړی چینار کې لوی جومات دی د سنینو هغه شل پروت و په صدق کې به شیګان رونو کاروبار کوو ژوند به کول د هغې کلي او کورونه شل پراتې شو پاړی چینار او صدق د یو بل بیله صدا په تاریخ کې بیله نه ده به صدا او پاړه چینار د کورمه ټولې سیمې دا د خپل او د نندارو د سیلګری نه ډکې دي دا وطن آبادی د لشي د افغانستان سنټریشیا څخه خرلاچو د تری منګل لاري تل شوې دي جون دی ورکړل شي خدای د ریاست زمواریم ده او مذهبي مشران چې کم دي دې په کار دار چې د امن د پاره د ورولۍ د پاره د کرکو د نفرتونو په ضد کردار ادا کوي کنه ادا کوي نو دغه مذهبي مشران په کورمه کې مجرمان دي دا قام بم تیګیله کوي او د ټول تاریخ ته بدې به مخطورې دي
مخاور دینی عالم سیاستوال او لیکوال مولانا خانزه بو چې د اسلام مومن پښتني ثواب ولی په پیښور کې پرون د مجلس وحدت المسلمین فقه جعفری او شیا دینی عالمان او ځوانانو لخوا احتجاجي لاریون وشو دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د کورمه حالات ته کنټرول کړي غلام غوث هلته ورغله او د رپورټ راستول چې د احتجاج کوونکو پر غاک پیلې
دا احتجاجی لاریون په پیښور کې د مجلس وحدت المسلمین شیا دینی عالمانو او فقه جعفریا د بیلابیلو ټولنو لخوا د پاړه چینار په لوري د ګاړو په قافله د ډزو د هغه پیښې په ضد تر سره شو چې په پیتر سلویختو زیات کسان وژلې شوي وو دا احتجاج کوونکي اول د پیښور پریس کلب مخې ته راټول شو او بیا یې د گورنر هاوس په لور یو لند لاریون هم تر سره کړو دوی غوښتنه کوله چې د هغه پیخي د پلټنو لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړي او د کورمی پاړه چینار د تګ راتګ په لویه لار دی امنیت یقیني کړي په دغه محل د مجلس وحدت المسلمین د خیبر پښتونخوا مشر علامه جانزیب جعفری د دوی د نورو غوښتنو په اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
چنار کے نندگنا بولا ہم آسان نے اور دے سرزگرد روزی دے سرزگردانہ کروانے گئی روڈ بند روزی اور مسافرین نے آگاہ بلی اگر کے بچی ہم شہیدی گی اگر زانا ہم شہیدی گی وہ حکومت نے دا مطالبہ سے فل طور امن راشی اور مسلسل دگا روڈ سے کورسی اور اندر سے بازار دے سے لگتے کی چپرال پر پر اجاز دے اور بلتستان گلگل دے پر اجاز دے پر چنا کے ایئرپورٹ ہنشتا اور دا ایئرپورٹ دے بحال سی اور بغیر جزور روڈ دے شروع سی اور دل دے شبگر دی آگا گنا حکومت ہم خبار دے وہ خلق خبار دی تو چوک دے شبگردانے کر رہا نہیں گئی چوک تک تا کر دی چوک فساد جڑے اگر میں دے بکار دے لاس وچوچ
احتجاج کا ان کو دا کور میں پسورتیال او هغلت کی دلارو د تړلو لوجی د خوراکي شیانو په کمی د سختو اندېښنو سرګندونه وکړه. په دغه مهال د زیشان هیدر بنگش په نوم یو احتجاج کوونکی ځوان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت دې د کورمی پاړه چینار د لوی لارې امنیت یقیني کړي.
صوبایي حکومت ذمہ داری دے چې هغه د کوم مین روډ چیرې د سرکار ملکیت دی دغه چا ملکیت نه لري دي کې پرون کتا سو غوړې وړ وړ بچي هم پکې زنانه هم پکې جوانان ډېره درناک واقعیا وشوا دا اولنې واقعیا نه لري زموږ وي صدا اولنې واقعیا دی واقعي واقعیا وي ممن دا غواړو صوبایي حکومت ذمہ داری دے چې سرکارداري ته د وطن د سخت ایکشن والی دی باندې ته پتار دې دی باندې بیا داسې واقعي روانه شي کله چې شیرې کسوري دا روډ د هر چا لري صرف د شیر سوري نه لري دستاسو هم دے د دی ام دے زمام دے ہر چرے دا روڈ تا حکومت سرے دا ریاست سے مداری دے دا مونگ دی سخت مطلبہ کو دے صوبائی حکومت نا چھتا دے پکار دے دا روڈو نا دے چنگ رام دے دا پکار دے سیف کری
پا کوزا کورما کی دا دزو دا دے رستائی پیخ پزد پا اسلام آباد او زین نورو سیمو کی هم احتجاجی مظاہرے ترسر شوی دی حکومتی چارواکو پا سمدستی توگا دا احتجاج کون کو دا بیلابیلو وختنو پر رد عمل کی سننی ویلی خود زیارت پا ورز دا پاڑا چینار پا لور پر روانه قافله د ډزو د پیخي روستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د دې پیخي نوټس اغشتلې وو او د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدي او د کورمی د قومي او صوبایي اسمبلی غړو باندې مشتمل یو وفد ته د سیمې د دورې کولو او د دغه پیخي په اړه د تفصیلي راپور وړاندې کولو امر ورکړی وو.
دا سیال کې چې د کورمې په حالاتو نړیوالو رسنیو هم له تیرو سو ورځو راهیسې خپرونې کړې دي. د پاکستان د پرون ورځې په ورځپاڼو ټلویزیون چینلونو کې زیاتره وخت او ځای د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا اعلان شوی د 23 نومبر مارچ ته ورکړل شوی. دا چې د کورمې په شمول د خیبر پښتونخوا بلوچستان پر امنیتي مسلو ولې د پاکستان پر رسنیو خبرې او بحثونه نه کېږي. فرخند اسد په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په کورمه کې د مسافرو لیږدونکو گاډو پر قافلې په وسلوال برید کې په درزنونو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته، دا خبر په پاکستاني رسنیو کې څومره ولیدل شو. د اورکزو یو ځایي مشر او سیاسي فعال حبیب نور اورکزی مشال ریډیو ته وایي له بده مرغه د کورمې مسلې ته نه خو حکومت څه پام ورک او نه هم ملکی رسنیو.
د پړچینار مسالې کمی دی دا ډیر ټایم نه روانې دي. دا دریم ټینور دی د تحریک انصاف د خلک ورته په فل فلج د پښتنو سیمې والا خلک دوته ووټ ورکوي. دومره غټه درناکه واقعیا وشوه تر اوسه پورې د صوبایي حکومت له اړخه څه خاص نه څه دوزان پوه کړی دی نه څه اعلان کړی دی. کله داسې واقعیا وشي نو موږ دغه سیمو والا ټلویزیون یا د نورو هغه کوریج نه ورکوي. د پاکستان د ازادۍ نه ونه تر اوسه پورې زموږ د قبایلي خلکو ډېرې غټې قربانۍ دي، خو تر اوسه پورې موږ د خلک احساسي محرومي شکار دي. تر اوسه پورې موږ ته خپل حقوق نه دی ملاو شوی. تر اوسه پورې موږ سره ظلم زیاتېږي.
د کورمې د 28 نومبر د پیښې خلاف په پاړه چینار کې ګڼو کسانو احتجاجي پر لتوه. په همدې حال کې د کورمې په الیزو، بګن او ځینو نورو سیمو کې امنیتي وضعیت زیات خراب شوی دی. د دې وضعیت له وجې په کورمه کې د تګ راتګ لارې او کاروباري مرکزونه هم تړل شوي دي. بلخوا پرون د نومبر پر 28 په پېښور او کراچۍ کې ګڼو شیعهګانو د کورمې د حملې پر ضد مظاهره کړې ده، خو د پاکستان د پرون ورځې یعنی د نومبر د 28 په زیاترو رسنیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 23 نومبر اسلام آباد ته پر مارچ او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بیبي لخوا د هغه د گرفتاری او خوشی کولو پاړه پر روستی بیان زیاتې خبرې روانې دي. ما هم دغه پښتنه په اسلام آباد کې له خبریال عمر شیما څخه وکړه چې ولې پاکستانی رسنۍ د کورمې خبر ته هغه سي اهمیت نه ورکوي څنګه چې د تحریک انصاف د ګوند لخوا اعلان شوی مارچ او یا هم نورو ورته مسلو ته ورکوي.
دیکھیے یہ بڑی ایک بدنصیبی والی بات ہے. ایک تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر ګوري دا ډیره د بدنصیبۍ خبره یو خاچې زموږ کوم لوی خارون دي لکه لاهور کراچۍ یا اسلام آباد پر دې زیاته توجه وي په دې کې دوه خبرې دي یو خو د ریټینګز مسله وي ځکه د دې خارونو پر مسلو خبرې کول زیات خطر کیږي بل مسله دا ده چې لری پرتی سیمینا د خبر راتل او یا په دغه اړه نور معلومات ورکول ډیر ګران دي لکه څنګه چې تاسو د کور می ذکر وکړ نو دلته تش خبر ورکول نه دي ما تاسو نه وړاندې په دې اړه د امنیتي چارو کونه معلومات اخستل نو هغه راته ویل چې هیڅ پته نه لګي چې د دې ترشا سوق دي نو په ټلویزیون دا مسله سیړ ډیر معلومات واړي
دا نه ریډینګ غا لیکن اوس کې ساتھ اوس خبر کو بار بار چلانا
د کورمې ترڅنګ د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان او داشان په بنو ډیر اسمل خان او زینو نورو جنوبي ضلعو کې امنیت د 1300 میاشتو راهیسې خراب شوی د وانی یو ځایي خبریال زاهد وزیر د نومبر په 22مه مشال ریډیو ته وایي د په شمول ځایي خبریالان چې اکثره وخت کینی نو هم پر دغه موضوع بحث کوي
زنانا شامل وی هغه شیطان کړی شو خو د موږ په مومنت چې میډیا دا یا اردو میډیا متو وایا هغه د خبرته ذاتې په سنجیدګۍ سره نه لګتلې بلکې هغه په دې کې بیر دي چې د سپریم کورټ فیصله سره د امام خان بره کې ګرنه بکیږي کنه بکیږي نو دا وایي چې کوم ترجیحات یې هغه مکمل بدل دي دا موږ لا کړی هم دا او دا شی موږ محسوس کړی هم دی
بلخوا پرون د نوومبر په 2 د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی له رسنیو سره د کورمې د حالاتو په اړه وویل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې د امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت سره ده خو د هغوی ټوله توجه اسلام آباد ته پر خپل لاریون ده دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف د خپل بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د خوشي کولو لپاره د نوومبر په 23مه اسلام آباد ته احتجاجي لاریون اعلان کړی
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15500
او 1300 کیلو هرتز
او د ماخام له شپږو تر اوو
د ماسخوتن له نهو تر لسو
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ د بر او کوز جنوبي وزیرستانونو انتظامیو اعلان کړی چې نن به د هغو ضلعو په ځینو تحصیلونو کې د پوځیانو د تګ راتګ پر مهال ګرځبندیز وي بلخوا د سیمې خلک وایي د ګرځبندیز له کبله له مشکلاتو سره مخ شوي دي اشتیاق مسعود رپورټ راکوي
د سویلی وزیرستان ضلع ډیپټی کمشنر له طرفه د نومبر په 22مه جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کې په تحصیل لادا او تحصیل شکای کې د یوې ورځ د پورا ګرځبندیز اعلان کړای شوی دی د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل شکای سیمې یو مشر حمزه وزیر د انتظامیه چارواکیو له طرفه لګولې شوی ګرځبندیز په وجه د خلکو مشکلات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي
نن د سهار د شپږ بجې نه دل ماشوم د اوتی بجې پورا په شکی تحصیل کې کرفیو لګېدلی دو دی وی چې تیاغا د میش د سرکار د مومنټ د وجنا چې نن می سرکار مومنټ کې غرینه تدریمی یا چیرې دریمی دغه د وجنا میش کرفیو لګولې دو دی هغه نوټیفیکیشن کې لیکلې دی نن سهار نه د علاقې چې څومره سکولینا دی یا مدارس دی یا بازورینا اسپیټالینا دی دغه ټول باندې ټول خال په کورینا کې مسور دی خالک تر ډېر لوی تکلیف مریضون وی یا لری په سفر روان خلک وی دا ټول په کورینا کې مسور دي نو د حکومت نه دغه درخواست کی چې چونکه تحصیل شکای خو ډېر لوی پرامن تحصیل دی په دغه رنګ د کرفیو نافذول دا علاقه ته ډېر لوی نقصان ورکوي خو کچیرې په دغه رنګ بار بار حکومت دا قسم حربي سیمه لوي نو یمیز عوامو د دغه مده مقابل ضرور وځي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سیمک شلا گاولی شوی گرز بندیس پا براک شوی آئی
دا دا ٹروپس موومنٹ نو داغه د پارم دا دغه لګولی دا سر تر مخامه پوری او خلکو ته دا دغه چې بزای ورز له گزارو کی بار تر روټ نه راوز او د سکیورټی فورسز سره دی تعاون وکي.
د سویلی وزیرستان پر او لوور ضلع ډیپټی کمشنر له طرفه جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کې ویلي شوی دی چې په تحصیل لادا او تحصیل شکای کې نن د نومبر په درویشتمه د سهار شپږ بجې نه تر مقصدان او تب بجې پر او غرض بندیز لګیدلای شوی وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اشتیاق مسید د رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلی او نور رپورټونه له خبرونو د لنډیز وروسته وسپامو کې لنډو خبرونو ته. د خیبر پختونخوا د کورم انتظامیه وایي هلته د شیا او سنی ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي دي. د یادې ضلعي مرستیال کمشنر جاوید الله مسید مشال رادیو ته وویل انتظامیه د حالاتو قابو کولو هڅه کوي. د لاغې وروسته ده چې د نومبر په 21مه وسلوالو په کوزه کورمه کې د مسافر لیږدونکو ګاډو پر قافلې برید وکړ چې په کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول. د بر او کوز جنوبي وزیرستان انتظامی نن د هغو ضلعو په ځینو تحصیلونو کې د پوځیانو د تګ را تګ پر مهال ګرځبندیز لګولی دی. د سیمې خلکو مشال لډیو ته وویل له دې کبله د دوی ژوند اغېزمن شوی دی. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې نن په دوو جلا جلا چاودنو کې د یو پولیس سرتیري په ګډون دوه تنه وژل شوي دي. د دواړو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د ځایي خلکو استخباراتو د چرواک په وینا پرون ماخام د میرلی په موسکی کې په ډرون برید کې و کسان ژوبل شوي دي. ځایي خلک او استخباراتي چرواکي وایي چې برید په موسکی کې شوی چې عام کسان ژوبل کړي دي. استخباراتي ادارې او چرواکي مشال ته ویلي ډرون د وسلوالو په ټنزي باندې الوزول شوی او برید شوی خو هدف یې غلط شوی ولسی وګړي په نخه کړي دي. پاکستان حکومت د پلازمین اسلام آباد په ګډون یو شمیر نورو خارنو کې د قانون 144 دفعه لګولې ده او په خلکو یې ګرځبندیز لګولی دی. په اسلام آباد کې سبا تحریک انصاف ګوند د عمران خان د خوشي کولو لپاره احتجاج کوي. هلته په کوټه کې بیا د یو ماشوم مصور خان د تختول کېدو پر ضد هلته مظاهرې روانې دي او پرون هم د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره شوې ده. امنیتی سرچینو ویلي دي چې اسرائیلو نن د لبنان د سر ښار بیروت په مرکزي سیمه کې هدافي هوایي برید کړی چې ښار یې لړزولی دی او خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د خبرونو لنډیز مو واورید. د اوریدونکو د مشال لډیو نه خبري غړی اوري کر سره پاتې شوې. نو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه د تلرو وسته یو نړیوال رپورټ وړاندې کوو. د لبنان په پلازمینه بیروت د اسرائیلو په تازه حمله کې خلکو ته د سر او مال زیانونه وخت دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو استازي د اوربان پر موافقه د سلاکیدو لپاره منځني ختیځ ته سفر کړی دی. پرون هم د بیروت پر جنوبي برخه په حمله کې خلکو ته مرګ ژوبله وخت و. د صالح محمد صالح په رپورټ کې نور حال اوریدل شي.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوایي حمله لږ تر لږه 11 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماټان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمیرې دي ځکه د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکوونکي په نړیدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تریوې اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې څلرمه حمله ده. دا حمله داسې وخت زیاتې شوي چې د امریکا استازي اموس اوکشټاین تیره اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 14 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربان پر موافقه سلا کېدل دي. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغو وسلوالو شخړو په وروستیو دوو میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغو شخړو او جګړې له کبله د لبنان د ټولو وګړو یو پر درېمه برخه یعنی 200,000 کسان کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بې پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو له کبله د غراز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل نوي سرتیری او نږدې 50 ملکیان وجل شوي دي.
دا مشال لډیو د وسم بیت کورنۍ رپورټونو تر استانی ګو د تورخم د مزدورانو اتحادیه وای چې د دوی مزدوران د سفری اسنادونو باوجود د تنه پر خودل کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله ګنډي وی سي راوي سي بل پلو په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي مشال تویلی هلته بغیر له محصوله چاته اجازه نشي ورکول کېده چې په لګ یا ډیر مقدار کې سامانونه افغانستان یا پاکستان ته واړوي. فرحات شینوار رپورټ لري.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده په تورخم ورته نرمي راوستل شي او دواړو خواو ته د وړو ګنډو اړولو اجازه ورکړل شي.
مونږ باندې خو ډېر وخت نه بندیز لګول شوی دی، خو یو میاشت شي چې مونږ باندې د پاکستان ایپسی طرفه مونږ باندې ډېر سخت بندیز لګول شوی دی. دوی زموږ سره بیخي 15 کیلو شایم په خوراکي توکیم نه پریری، موږ سره کومه ګنډه غوټه دا موږ سره نه پریری، موږ له اجازه نه راکړي چې د افغانستان لویسو یا د افغانستان پاکستان لراوړو.
د مزدورانو په تورخم کې کسٹم چارواکو ته یو فیرست ورکړی چې دوی ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې 40 کیلو غیر ممنوع سیزونو ګنډو وړو راوړو اجازه ورکړل شي چې په دې کې کپڑا، مشروبات، غوړي، چای، شیمپو، صابون، کراکری یا د شیشې لوښي، دالونه، تازه او خشک میوې او چاکلیټ شامل دي. په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي عمر باچا مشال ریډیو ته ویل چې دوی د کسٹم قوانینو لاندې هیچا ته اجازه نشي ورکولی چې له بغیر محصوله او امپورټ اکسپورټ عمل نه څوک لږ یا ډیر مقدار کې تجارتي توکي په لاسو کې افغانستان نه پاکستان ته راوړي او یا یې د پاکستان نه افغانستان ته یوسي. د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشرانو ویلي چې دا محل دوی سره څه باندې 2000 مزدوران رجستر دي او د دوی سفری اسناد برابر دي او بیا خواوشا 3000 داسې مزدوران هم ورسره شته چې غوی لګیا دي خپل اسناد تیاروي او دا ټول وس بې روزګار شوي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوي او دې لاندې په تورخم دروازه هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوای او په غیر قانوني توګه د تجارتي توکو په وړو راوړو باندې هم بندیز لګول شوای. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان د بره جنوبی وزیرستان ځلې اوسیدونکي وایي چې د پوز لخوا د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې کله د هوان توغندي استعمالیږي نو په ځنګلونو باندې اور لګیږي او بیا د دغه اور د وژنې لپاره حکومت څه انتظامات نه کوي. بلخوا د جنوبی وزیرستان د ځنګلاتو محکمې مرستیال مشر عرفان مسید مشال لډیو ته ویلي چې په ضلع کې د اور لګیدو د پیښې اصلي وجه لا هم نه ده معلومه، خو دوی داسې پیښو د مخنیوي هڅه کوي. نور تفصیل د اشتیاق مسید نه.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پوځ له طرفه د وسلوالو په خلاف عملیات کښې د توپې او مارټر ګولو استعمال په وخت د سیمو ځنګلو کښې د اور لګېدلې پېښې مخې ته رودریمي چې په وجه یې قیمتي ونې سوېزېږي، ضایع کېږي. د مکین سیمې اوسیدونکی منهاج مسجد په دغه برعکس مشال ریډیو ته ویایي.
هوا
سوال د مستر چکیم د غره سلسلاتو د درغله سره دلتا د ارمی طرفه ماټر ګولا روغللا باز شوال جدلا د هغه د واچنا یور ولا کی تقریبا په کروڑا و جنگل د چې تباہی راونه وی چکیم ون دی پاس سبالوت مستر ورتا یا زیتون شواوان ناشتار شوالی چلغوزای دا چکیم ون دی دا ډره کې ماتی دی دا چې یور ولا کی بیا میز د ڈبل ون ڈبل ٹو چکیما محکمہ دو ریسکیو والا آغا تا ہاں کال وکی آغا یای چے دے مشترا داتا سوالات نوی چے دمرا چک گرا تا وقتی جیو داغا یورو مڑ کی
دے پشتون جغورن غرزنگ سراروغا سیم مشر شیرزادہ ماسی دے زیلے پا زنگلوک شے دے اور لگی دلے پیشو پا براک شے ویایی
چکیما دا یور لگی شی پا علاقہ شے یو طاقت تای چے آغا تا فاوز ویایی آغا نورا تا دے زون دے تحفوظ دے پورا دازینا کوی مارٹر گولے والی توپ والی پدا علاقہ شے دے سردے پا وجہ بندے چے کی مورا تا وشد آئے آغا وچ شوائی رائے چے یوا گولے پا یوا زوی بندے والا گی یغنا یور والا گی آغا یور وطول غرین تا وطول علاقے تا منتقل شے پا وزیرستان شے چے کی میں اداری دی دے یورا دے ملاولے یغی محکمے ہاں ایچ شتون نشتا دا یورا تا موجودہ حالات شے ایچ دس سوالیات نشتا چے دا دے یورا دے ملاولے کوشش وکو نومی جو دے فاوزنا خصوصی دا درخواست کوي چې کاتو سه فایرینګ کوي ستای د زون د تحفظ د پورا لیا د بلشي د پورا نو کم از کم وداغه علاقې ته سوچ کول پچار دي
مشال ریڈیو چې د اور لګیدلې پیشو په براکښې د سویلي وزیرستان ځنګلاتو محکمې مرستیال مشر عرفان ماسید سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
مطلب نور دادا کاروان منظر سے دلتا یور بولا کے دلی ادھر دے میزا سٹاف ہو فارسٹ بولا ریسکیو 1122 ولا دی وسترا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ دا دروازہ لگا غلی وی الحمدللہ چے کلا امشتا پتہ لگے دلی نو ڈویژنل سٹاف سره کوم مقام موجود شو اید کوشش کی کڑائی دے ہر ور در دے صدا یوا دا کوم کاچ کی میور دای اغا کنٹرول کی دے بیا دا چڑئی دو یا چے کی یوا تا وائلڈ ہولی دی زمین را شو نہ دی ادا رس نقصان زنه وشی دی دی ولا چے کی نقصان شو ای وو دا یمار اگ دی کیسے مزارای دا حدود شی اش وو 2.5 سکوئر کلومیٹر ایریا سستوی وو او دور دا صدا 1.5 سکوئر کلومیٹر ایریا سویل پدا می رس دای
دے سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کی دے حکومتی چارواکیوں نے دا وشتنا ہم وکڑا چھ دے ضلع پر جنگلوں کے دے اور لگے دلے پیشے مخنیوی دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د خپل زندانی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د راخوشي کولو لپاره سبا ته په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. حکومت د احتجاج کوونکو مخې نیولو لپاره ټولې لویې لارې تړلې دي. د پولیسو، رینجرز او ملیشې په زرګونو سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د تحریک انصاف مشران ادعا کوي چې د دوی احتجاج پرام نه دی، خو حکومت وایي چې د احتجاج پر مهال د ممکنه زیان ذمہوار به تحریک انصاف وي. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت او د سرخار اسلام آباد انتظامیه د تحریک انصاف د احتجاج مخه نیولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. تحریک انصاف د خپل ګوند بندي منسټګر عمران خان د زندان نه راخوشي کولو لپاره په 23 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. عمران خان د تیر یو کال نجات مدرسې په بیلوبیلو مقدمو کې بندي دی. حکومت اسلام آباد ته راتلونکي او په سرخار کې دننه ټولې لارې تړلې دي. نیشنل هائی ویز او موټر وی پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د احتجاج له وجې د خلکو سر او مال ته خطر دی، ځکه دوی شپږ موټر وی د گاډو لپاره بندې کړې دي. پولیسو خلکو ته دا هم ویلي دي چې د عجل کار نه پرته د کورونو نه وتلو نه ډډه وکړي. په اسلام آباد کې په ټولو لارو کنټینر کې ښودل شوي دي او فیض آباد، آی جی پی روډ، روات، پی چوک، کیریج فیکټري، مندره او ټیکسلا ته تلونکي لارې تړل شوي دي. د اسلام آباد پولیسو هم په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پنډۍ او اسلام آباد لارې په 15 پنځوس ځایونو کې تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیهګر طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې اوس دا یو معمول جوړ شوی دی چې څنګه د احتجاج اعلان وشي نو د اسلام آباد او پنډۍ تماس په عملي توګه له نورو ښارونو سره وشلول شي، ځکه چې حکومت په احتجاج کې د مرګ ژوبلې ویره لري.
ز پخپلا کم ایریا کې چې راګیریا ما نو ز د خپل دا کم نږدې مرکز سره نو صرف دته وته شم اخوا ډیوټي روډ یا دا کم دا 24 نمبر چورته وي کم چې اسلام آباد ته داخليږي مین کم نه غره نو هغه روډ چې کم دی هغه بلاک ته بند دی یا چې لګ لارا چې کم پرې خم دنو هغه دومره چې پاګه دا ټریفک ډیر زیات رش ته دغه سدا کیفیت تقریبا په غونډ اسلام آباد کې دی. کراوډ منیجمنت زمنګ دا کم ادارې چې دی د دې سره هغه شان بین الاقوامی کم معیار تیرے داغے مطابق زمو سره دل ته تربیت فقدان نے چپ یعنی غټ کراوډ دی هغه په تسنګ هغه منیج کې واه.
اسلام آباد های کورټ ته تاجرانو او دکاندارانو په 28 نومبر و عریضه هم ورکړې وا او د احتجاج او لارې تړلو د وجې خپل ستونزو ذکر کړو. د عریضه دورېدلو په محل د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس امیر فاروق ته احتجاج نه کولو امر وکړو. خو په پیښور کې د تحریک انصاف صوبایي مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په یو ویډیو پیغام کې وویل چې دوی به په هر حال کې احتجاج کوي او تر هغې به د اسلام آباد په دوی چوک کې ناشت وي تر سوچ عمران خان د زندان نه راخوش شوی نه وي. البته هغه دا ادعا هم وکړه چې د دوی احتجاج پر امن دی. بلخوا د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل چې په احتجاج کې په امکاني توګه کېدونکې هر زیان بر تحریک انصاف په غاړه وي. د لارو د تړلو له وجې خلکو ته ورپېښو ستونزو په حقه د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه ژورنالیستانو ته وویل
کہ اگر میں نہ روڈ بند کریں یا نہ کریں آپ بتا دیں کیا کریں.
تمام لارے بند نکلوں تاسو ہوئے چسا اکڑو زست تاسو دا خبر سر موافق ہم چنو دکانوں نے بندول پکار دی نہ کاروبار تڑل پکار دی نہ لارے بندول پکار دی نہ موبائل ٹیلی فون نہ بندول پکار دی تاسو ہوئے چکم دا سو نکلوں نو سبق ہو سوک چھ دا قانون نہ سرغڑوانا کئی دا حقوی خلاف با عملیات کی گئی کہ سوک تا اولست پر اغت پر تکول غڑی نو پائین کے دا حقی طریقہ شتا نور لارے ہم شتا تو دوی ملک والے تباہ کرنے
آپ اس کے تحت اٹھائیں آپ ملک کو تباہ کرنے کے لیے کیوں کر رہے ہیں ایسے سارا کچھ.
په ټول پنجاب او اسلام آباد کې د جرمی قانون یو سل څلور څلویښتمه ماده پلی شوې ده چې تر مخه یې د پنځو نه زیاتو کسانو په یو ځای راغونډېدو بندیز دی. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیهګر افتخار مشوانی د تحریک انصاف د احتجاج په هکله مشال ریډیو ته وویل
عمران خان چې کوم دی هغه خو په دې کې ډېر زیات سیریس دی او خلکو نه پر زور یعنی دا اپیل کړ دی یا خلکو ته وینا کړې ده چې هغه د کورونا دی روزي او بلکې دې کې ډو اور ډای هغه یعنی هغه دا خبر هم پکې کړی ده. لیکن بلې غاړه ته وګورئ نو د پی ټی آی والا چې کوم سیاسي قیادت دی هغه چې کوم دی هغه په دې منی اوس هم هغه ډبل مائنډډ دی او که وګورئ نو هغه دا یره ده یا ذاتی مفادات دي چې هغه په دې کال کې اوس هم سیریس نه دی. بیګا هم د پی ټی آی کور کمیټه چې کوم دی هغه اجلاس نو پاغي کې زیات خلک اطلاع د فیور کې دي چې دا کال چې کوم دی دا دی واپس واخیستل شي.
حکومت پر اولپنڈی کې شپږ زره د پولیسو او رینجرو سرتیری ځای په ځای کړی دي. دغه شان په اسلام آباد کې د اسلام آباد خپل پولیسو شپږ نیم زره د رینجرو پنځه زره د ملیشه پنځه نیم زره د پنجاب پولیسو نه زره او د سند پولیسو دوه زره سرتیری ځای په ځای شوی دي چې د احتجاج کوونکو مخه ونیسي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو د راشد خټک په رپورټ کې واوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سبا ته په اسلام آباد کې د مظاهرو اعلان کړی دی. حکومت د لارو د بندولو په واسطه د دوی د احتجاج د مخنیوي هڅه کوي. په کراچۍ کې د مالوړونکو ګاډو اتحادیې آل پاکستان ګوډز ټرانسپورټ اسوسیشن مشران وایي له 19 نومبر راهیسې 8000 ګاډي سره د کنټینرو د اسلام آباد او پنجاب په ګڼو سیمو کې نیول شوي دي چې دوی یې سخت تاوان کړی دی. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تا تارڑ ویلی د تحریک انصاف د احتجاج مقصد د پوینا فساد او ګډوډي جوړول دي. لکراچی نیاز علی رپورٹ راکوي.
د پاکستان مشترکہ ٹرانسپورٹ اتحادی مشر فضل منان جدون د نومبر په 28 مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف احتجاج د مخنیوي لپاره یو ځل بیا مرکزی او پنجاب حکومت د سړکونو بندولو لپاره د کنټینرو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي زیاته کړې په اسلام آباد، راولپنډۍ او پنجاب په ګڼو ښارونو کې شاوخوا 8000 ګاډي سره د کنټینرو د سامانونو ډک نیولې دي او هم د دې له امله دوی ته د اربونو روپو د زیان اندېښنه ده.
د 19 تاریخ نه گاڑی را نیسل شروع شوی دی او مختلف ځایونو کې گاڑی نیسی تر اوسه پوری تقریبا 8000 د پاسه گاڑی په مختلفو علاقو کې دا جیلم میاوالی نه بابا دا سومره علاقہ دا میاوالی پاتی جنگ تا لگن جنڈ او ترنول اسلام آباد ٹکسلا چچ انٹرچینج ازرو دا برہان علاقے دی اٹک علاقو کې دی کوس دی ټیم کې جیدا 2000 نه زیات گاڑی نیسل شوی دی او تر لاہور پورې دا سلسله را ورسیدا نو ډیر بورا حالات د پاکستان د نیمه نه زیات ٹرانسپورٹ جو بدغی علاقوں کم چلی گیا بند ہے او دینا چپ مخ کی کم خلق علاقہ دا غو سرم بند دا
دا پدا سی حال کی چی دا پاکستان تحریک انصاف گند نومبر پسلی رشتما اسلام آباد کے دا احتجاج اعلان کرنے دے دا پی ٹی آئی مشر و پخوانی وزیراعظم عمران خان میرمن بشربی بھی دا نومبر پا یو رشتما پا یو ویڈیو پیغام کی ویلی چی پسلی رشتم نومبر دے دا ٹول پاکستان خلق احتجاج کے شامل شی او دا یوازی دا عمران خان جگڑ نہ دا بلکہ دا حقیقی آزادی لپارا جگڑ دا خود پاکستان دا اطلاع وزیر عطا تارل ویلی دغه احتجاج مقصد فساد او گډوډي جوړول دي او د اسلام آباد های کورټ د هیڅ ډول احتجاج او پرلت نه د منې کولو حکم کړی دی دوی به د عدالت حکم عملی کوي بلخوا د آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ اونر ایسوسیشن مشر امداد حسین د نومبر په 2 بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي نیولې شوی زیاتره گاڑی د سامانونو نه ډکتی او بیا هغه کنټینری پکې هم شامل دي چې سامانونه دي پکې او دا گاڑی د کراچۍ د بندر په لوري روانو او هغه کنټینرونه بهر هیوادونو ته روانو
حکومت کې اس اقدام کی وجہ سے اب تک هزارون گاڑی
دی وای د حکومت لدی ګامونو لقبلا په لسګونو زره گاڑی چې په پنجاب کې وو نیولې شوی حق کنٹینر نا د شپنگ کمپنو ملکیت تے چې د هر کنٹینر په سر دروځي $200 اخلي همدارنګا د یو کنٹینر وزنه لګښت شاوخوا 50000 روپۍ کیږي د کنٹینرونو نیول لامل نه یوازې نظام ګډوډیږي بلکې ملکی خزانه ته هم زیان رسیږي او په کنٹینرو کې چکم سامانونه دي د حقې د خرابېدو اندېښنه ده چې لکبل ای ټرانسپورټرانو او امپورټرانو ته په کروڑونو روپۍ زیان کیږي
سکور ایکسپورټر کو نقصان ہوگا
امداد حسین د حکومت نه غوښتنه کړي چې د دې ستونزې هواري لپاره یو دایمي حل پیدا کړي او بیا بیا د ګاډو د نیولو څخه ډډه وکړي امداد حسین په وینا چې دوی او د اتحادی نورو مشرانو د تیرو دریو ورځو راهیسې د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي سره د لیدلو هڅه کړي چې خپل ستونزې ورته بیان کړي خو د نوموړي سره ملاقات نه دی شوی بلخوا په کراچۍ کې د ټرانسپورټرانو اتحادی او بلغړی عبدالستار ترین بیا وایي په پاکستان کې جلسې جلوسونه او لانګ مارچونه یو معمول جوړ شوی او بیا حکومت ته یوازې د حل لار د ښکاری چې کنټینرونه ونیسی او سړکونه بند کړي نو موړي زیاته کړي چې د دوی ستونزې روست تر بلې زیاتې کی
زمون گاڑی ما تقریبا څلور گاڑی زما د نسلی دا شان دي زمون مرګ دي ټرانسپورټران دي چې 15 گاڑی 40 گاڑی 40 گاڑی چا دو گاڑی چا یو گاڑی د خلکو وشته چې دغه یو گاڑی او هغه هغه دغه کور په چلې گاڑی نسلی لارې به بند کړي دي گاڑی زمون ولاړ دي او گاڑی خرابېږي ټیرونه خرابېږي دغه ټیرو د گاڑی خلا خپل ځای په دې کې د خلکو سامانونه نه وي سامانونه خراب دي غړي غړي تاوان دی دوا نی پکی فروٹی پکی او سبزی نی پکی غلار په بندی کړي دی په پوسه دا شذونو خو خراب جو تاوان چا در رسی تا تاوان مونږ لراځي
بلخوا د مرکزی حکومت وزیرانو بیا به ویلی دا ګمونه د احتجاج د پر امن کولو او د امنیت ساتلو لپاره اخیستې دي د دوی په وینا چې تحریک انصاف احتجاج ممکنه تاوتریخواله راوړي شي نو هم د دې لامل د اسلام آباد او پنجاب سنی خارونو لارې بندول ضروری دي نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو د بلوچستان په کوټه کې د تختول شوی ماشوم مصور خان کاکړ د خوشی کولو په خاطر نن هم احتجاج دوام لري تیر ورځ د بلوچستان اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره شوې ده په کوم کې چې د بیلابیلو سیاسي جماعتونو مشرانو او کارکوونکو په ګډ شمیر کې ګډون وکړ دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د مصور خان د خوشی کولو لپاره د ځانګړي اقدامات وکړي بلخو حکومت ویلي دي چې د دغه ماشوم د موندنې په خاطر یې هڅې ګړندۍ کړې دي ایوب ترین رپورټ لري
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د تښتول شوي 10 کلن ماشوم مصور خان کاکړ د خوشی کولو په خاطر نن هم د احتجاج لړۍ روانه ده د نومبر په 2 نیټه د بیلابیلو سیاسي جماعتو د اتحادیې تر سوري لاندې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته یوه احتجاجي مظاهره وسوه په کوم کې چې د یادو سیاسي جماعتو مشرانو او کارکوونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود د مظاهرې ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مرستیال سکتر سردار عبدالرشید ناصر وویل چې موږ وطن کې امن او تحفظ غواړو
چې زموږ په دې صوبه کې زموږ آی جی ایف سی د بار صوبې دی، زموږ د صوبې کور کمانډر د بار صوبې دی، زموږ د پولیس آی جی د بار صوبې دی، زموږ چیف سکرټری د بار صوبې دی، زموږ ډیپټی کمشنر د بار صوبې دی، زموږ کمشنر د بار صوبې دی. هغه ته دار معلومه چې مسا کالونی چیرې ده، نوی کلی چیرې دی، کوچلاغ چیرې دی، فوټ آباد چیرې دی. نو هغه به څه چاپه ووایي، څه به ملزمان ونیسي. نو زموږ به دا مطالبه یې چې د باره چې څه مو د افسران راغلي دي، دا ټول دې تبدیل شي. زموږ د دې صوبې لوکل افسران دي، دلته ورشي ټول څه منظوري واړل. دا شیخه
پر دې مهال د ترین قومي مومنټ مشر اجی عبدالروف ترین وویل چې د حکومت د ناکامۍ وروسته خلک د ځان د حفاظت په خاطر اوس خپله وسلې راپورته کولو ته اړ شوي دي.
زه خواس درته کوم شین په غاړه کې واچوي په والله که خلاص وروره پیسې ګټې د خپل ځان دپاره ګټې چې ګټه وکې وکې بیا د استیوالا او ماته ووایي وایي ته ورشه د حاجي صاحب راپورته کړه ما او تا سره ګټ ته ورشه د حاجي تور کاکا راپورته کړه یو عرب روپۍ لري ما او تا سره ګټ یاره زه وایم شین په غاړه ته واچوي څوک دې نه وژني دا د بچان د سبیاي د الکان د سبیاي د بېژنې د سبیاي در بې عزته کوي لڅیې و خدای ته وګورئ دا علم مندر ته نه سوده یاره سره یو سی دار پارٹی والا چار
تړول د پښتونخوا نېشنل عوامي پارٹی مرکزی مشر خوشحال خان کاکړ زیاته کړه چې حکومت د خلکو د ځان او مال په حفاظت کولو کې پاتې راغلی دی.
نن ناتم ورځ ده پر دې ریاست باندې یو اغواکار ګرو دا زورور دی، دا پر حاکمه دی، دوی ګوډې ورته نیولې دي. یو اغواکار نشي نیولی نو ته دا سوچ چې دا ریاست به تا ته نور څه درکوي. دا ریاست د ومني چې زه ناکامه یم، دهشتګردي لیرې خبره ده، زه د یو اغواکاره مقابله نشم کولی. یاده دا خبره وکړي چې دا ټول هر څه چې روان دي دا زما په سرپرستۍ کې روان دي.
د دې څخه لمخه د یو قرارداد د لارې غوښتنه وسوه چې حکومت یې د لس کلن ماشوم مصور خان کاکړ د راخوش کول په خاطر خپل ځانګړی کردار ولوبوي. بل پلو حکومت ویلی دی چې د مصور خان د مندنې په خاطر یې هڅې ګړندۍ کړې دي، خو تر اوسه یې څه بری نه دی مندلی. د نومبر په 19مه نېټه د بلوچستان اسمبلۍ و غونډې ته په دې هکله په خپله وینا کې صوبایي وزیر صادق عمراني ویلي وو چې صوبایي حکومت او امنیتي ادارو د مصور خان د مندنې په اړه پر بېلابېلو اړخو کاروان ساتلی دی او نوموړي هیله څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به دغه ستونزه هواره کړي. د یادونې وړ ده چې لس کلن ماشوم مصور خان د نومبر په 15مه نېټه هغه وخت د پولیسو په خبره درې ناڅرګندو وسلوالو کسانو د کوټې د ملتانی مالې څخه تښتولی دی. کله چې هغه په یو سوزوکي موټر کې د کور څخه د حرص په خاطر د مدرسې په لور روان و، د کوم په ضد چې د کوټې تجارو او سیاسي ګوندونو د نومبر د 13مه نېټې راهیسې د بلوچستان اسمبلۍ و مخ ته پر لت وهلی دی. لیکن نن نه هم ورځ هم مصور خان نه دی مندل سوی او د کورنۍ په خبره چې تر اوسه یوې ډلې هم د دوی سره په دې ترڅ کې څه تماس نه دی نیولی. دا ډول د یادو سیاسي جماعتو لخوا دوې ورځې له مخه اعلان سوی دی که مصور خان ونه مندل سو نو دوی به د نومبر په 15مه نېټه د کوټ په ګډون د بلوچستان ټول کامي سړکان د احتجاج په توګه د سوارلي موټرانو او بار وړونکو لاریانو په مخ د یوې ورځې لپاره بند کړي.
د مشال ډیو د ایتوار ورځې اونیزی خبرونه
پام کوه
په لسنیو بجو
پختونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هیلی
په دونیم بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په څلورنیم بجو
هارون بچا هنری ګړی
په پینزو بجو.
نن په خوست کې په لومړي ځل د ننګرهار او خوست ولایتونو د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو لوب لړۍ پیل شوه. خوست او ننګرهار د کرکټ په برخه کې د افغانستان لاغو ولایتونو دي چې پیاوړي لوبغاړي لري او خلک یې تر ډیره د کرکټ مینهوال لري. د همدې رپورټ سره به د خبرې ګړۍ هم پای ته رسیږي. نو ما لره که اجازه او تاسې د نجیب الله لوخیل د رپورټ واره.
د شنبه په ورځ په خوست کې د رحمت ولی مسرور په ملي کرکټ لوبغالي کې د ننګرهار او خوست د معلولیت لرونکو لوبغاړو د لوبډلو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو د لوبو لړۍ پیل شوه. د خوست کرکټ بورډ اداري مسؤلین وایي دوی د ټولنې د نورو لوبغاړو په شان معلولیت لرونکو ته هم پام لري او په نوي زیږیدیز کال کې معلولو لوبغاړو لپاره ډېرې لوبې په پام کې نیول شوي دي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون مشال راډیو ته وویل
دا لومړی ځل دی چې د یو ولایت لوبډله خوست راځي او خوست کوربهتوب کوي. درې شل ورځې سیالۍ دي، نومبر تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. موخه او هدف له دغو سیالیو معلولیت لرونکو وګړو ته خاصه توجه ده او په ضمن کې دا چې دوی هم د کرکټ یوه مهمه برخه تولیدوي په افغانستان کې، د دوی د مصروف ستر لپاره موږ دغه ګام واخیستو.
که څه هم معلولین په طبیعي توګه د عادي کسانو په شان لوبې نه شي کولی، خو د خوست د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډل مشر جمیل وایي تر روغ او نارمل لوبغاړو د دوی کرکټ ډېر جالب وي.
د نارمل کرکټ هر څه ته معلومه چې مطلب دا سرننګ یو کو دا سکیچ یو کو دا باید وکی نارمل دی باید مونگا کوم کچونه چکو کوم هغه بیٹن وکړ درنه کو کنه نو مونگا هغه ډیر هغه دی یعنی فزیکل اخری حد تر رسیدل یو هغه په اساس کو خپل انجوای کو خپل کرکټ کو.
د ننګرهار د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډل مشر نبی الله نبی بیا وایي دوی د دې لوب لاره غوړي د ټولنې روح کسان په معلولیت لرونکو دا باور پیدا کړي چې هغوی په هر ډګر کې وړتیا لري او باید له وړتیاوو کار واخیستل شي.
دغه لوب اساسي مطلب هم دغه دی چې خلکو ته نړیوالو ته هیوادوالو ته دا وښیو چې معلولیت ناتواني نه ده او د همدې لپاره موږ دلته راغلي وو او سیالۍ ترسره کوو. هغه څوک چې معلولین دي هغوی په کورونو کې ناست دي او هغوی ناامیده شوي دي د ژوند نه، هغوی ته یو موټیویشن شي یا د هغوی لپاره یو د بیرته راپورته کېدو یو وسیله شي. یوازې نه په کرکټ کې، موږ تعلیم یافته ځوانان لرو، موږ په سیاست کې، موږ په اقتصاد کې، موږ په ورزش په برخه کې، په بیا رغونه او په پرمختګ کې پوره ونډه واخ.
سره دې چې کرکټ په افغانستان کې تر نورو لوبو کمه مخینه لري او په نویو لوبو کې حسابېږي، خو په دې برخه کې د افغان ځوانانو پر استعداد او وړتیاوې د دې لامل شوي چې په افغانستان کې کرکټ په چټکۍ پرمختګ وکړي او پیاوړي استعدادونه پکې راوټوکیږي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اورئ.